امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو ودونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د زخل خانم تاسو زموږ لومړی سهارنی خبری خبرونه اوري. نن د یک شنبه ورځ ده او د 2018 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ خبرونو ته چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته دروروي.
د مهمو خبرونو غټه کې د داعش په یوه حمله کې د مصر د پوځ 3 اسکر وژل شوی دی. د عراق پوځ وایي چې په موصل کې د داعش وروستي دفاعي سنگرونه د لنګیدو په حال کې دي او د جرمني د همبر په ښار کې د جیشل هیوادونو د مشرانو د غونډې په وخت په لسګونو زرو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. پوره خبرونه د سینا پر ټاپو وزمې کې د اسلامي دولت یا داعش د شنبه په ورځ د مصر د پوځ پر یوې لرې پرتې پوستې باندې د مرګاني برید ذمواري قبوله کړې. په دغه وژونکي حمله کې چې د شمالي سینا د رافا په سرحدي ښارګوټي کې په درندو وسلو سنبال وسلوالو جنګیالو وکړه 3 مصري عسکر وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په پوځي پوسته کې د حملې په وخت 6 عسکر موجود وو. حمله کوونکو له ځان سره د عسکرو وسلې او د پوستې نظامي اکمالات هم وړي دي. د حمله په تیر 2 کلونو کې تر ټولو غټه او خونړۍ حمله وه چې په سینا کې د مصر په پوځ وشوه. له بلې خوا د مصر پولیسو وویل چې د شنبې په ورځې په اسماعیلیه کې د چاپو په دوران کې د چارواکو په وینا 14 تنه تندروان وژلي دي. څلونکو وای پاکستان چې وخت په سیمه کې د امریکا یو خوګ او نږدې انډیوال ګڼل کېده خپل ځان یې وسوروسي او چینتا او نږدې کړی. د امریکا دغه دواړه غټ سیالان د هند او پاکستان ترمنځ د دښمنۍ نه ګټه پورته کوي او په قراره قراره پاکستان ځان ته رانږدې کوي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان او پاکستان لپاره په یوه نوې پالیسۍ باندې کار کوي د واشنگټن نفوذ اوس کم شوی او چین او روسیا د راپیدا شوي خلا د ډکولو هڅې کوي. په واشنگټن کې د امریکا خبریالان نور زاهد او پال الکساندر په خپل ګډ رپورت کې وایي چې د امریکا او پاکستان دوستي د ټیریزم په ضد د جنگ پورې محدوده وه او پاکستان د خپل انزوا د ختمولو په خاطر له چین او روسیې سره انډیوالي شروع کړې ځکه چې د افغانستان ایران او هند سره اړیکې سړې شوې دي. کارپوهان په دې باور دي چې د شپېتو ډلو له جملې نه چې واشنگټن ټیرریستي سازمانونه ګڼي تقریبا 14 وسلوالې ډلې د پاکستان په قبایلي علاقو کې فعالیت کوي. د عراق پوځ وایي چې د موصل د ښار نیول نږدې شوي او په راتلونکو 2 ساعتونو کې به سقوط وکړي. عراقي قواوي او شیعه ملیشیا چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوي د شنبې په ورځ د ښار په څو برخو کې له داعش سره په خونړیو جګړو بوخت وو. څېړونکي وایي چې د موصل سقوط دا معنا لري چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت اوس د خپل اعلان شوي خلافت سمه نیمه برخه له لاسه ورکړې ده. مخکې هم عراقي قومندانانو ویلي چې په ښار کې د داعش دفاعي سنگرونه او استحکامات د ړنګېدو په حال کې دي او حکومتي عسکر اوس د دجلې د سیند په لورې حرکت کوي. خو د داعش وسلوالو ژمنه کړې چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې به وجنګېږي او تسلیم به نشي. په بغداد کې د امریکایي قواو قومندان ډګر جنرال رابرټ سوفجي د فرانسې خبري اژانس ته د شنبې په ورځ ویل چې په موصل کې د داعش په ضد د هغه په وینا د بری اعلان یقیني دی. د اسلامي دولت مشر ابو بکر البغدادي درې کاله مخکې په موصل کې خپل خلافت د النوري جامع جماعت له منبر نه اعلان کړ. خو دغه تاریخي جماعت چې په 1850 کال پخوا د سلطان نور الدین زنګي د پادشاهۍ په دوران کې جوړ شو اوس وران ویجاړ پروت دی او مناره راغورځېدلې. ملګری ملتونه وایي چې د موصل د تباه شوي تاریخي ښار د بیا آبادولو لپاره لږ تر لږه $1,000,000 پکار دي. د شنبه په ورځ د جرمني د همبر په ښار کې د جی شل یا د نړۍ د شلو اقتصادي او صنعتي قدرتونو د مشرانو د لی غونډې په وخت مظاهره وشوې او پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پرکولو لپاره اوبه وشیندلې. تقریبا 300 کسانو په پورنیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په عین وخت کې د اقلیم د بدلون په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څرګندونو او د جمعې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر سره پوتین ولادیمیر پوتین سره ملاقات د نړیواله توجه جلب کړي. د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ نظر د جیشل هیوادونو د نورو 900 هیوادونو د مشرانو له نظریات سره بالکل تفاوت لري. ټرمپ د روسیې د جمهور سره جمهور رئیس سره د ملاقات په وخت د سوریې په ختیځ کې د اردن سرحد ته څیرمه د اوربند او د یوې بې طرفه سیمې د جوړولو په باب موافقې ته رسیدل اعلان کړل، او د شنبې په ورځ د برطانیې د صدر اعظم تریسا می سره هم وکتل. همداراز ټرمپ د اندونیزیا، سنگاپور، جاپان او د چین له مشرانو سره هم په جلا ډول ملاقاتونه وکړل. د سومالیا د الشباب وسلوالو د شنبې په سهار د کینیا په جنوبي ختیځ کې د جیما په کلي کې له نهو کسانو نه سرونه غوڅ کړي دي. الشباب پخوا له چانه سرونه نه غوڅ کړي. سومالی د الشباب سره جنگ لپاره خپل عسکر سومالیا ته لیږلي دي. دا د سات خبرونه.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه واوریدل. موږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه مختلف مطالب لرو، چې لومړی مطلب د افغانستان په اړه دي. په ورزګان کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره افغان پوځیان رسیدلي دي. د کندهار څخه عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ راکوي.
د روزګان د مرکز ترینکوټ په ګډون د دې ولایت په ټولو شپږو ولسوالیو کې له تیرې یو کال راهیسې د حکومتي قواوو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې نښتې دوام لري او ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. خو د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې مرکزي حکومت اوس د روزګان د امنیتي حالت د سمون لپاره نوې هڅې پیل کړې او غواړي چې روزګان له اوسني حالت څخه وژغوري. دمګړی د روزګان د مرکز ترینکوټ شمال، غربي او شرقي څنډو کې د کوټوال، کوکراک، یکلنګا او سوله داشته د حکومتي قواو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جبهي جګړو مهمې سیمې دي. د روزګان د امنیت امیر سمونیار عبدالقوی عمری امریکا شغ آشنا رډیو ته ویل چې نظامی عملیات د امنیتي ساحې د پراخېدو په موخه پیلېدونکي دي. د روزګان د تیریو کال نامنوی پتراس کې تر دیارلس زره زیاتې کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي دي. د دې ولایت د والی ویاند دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې په روزګان کې د پیلیدونکو نظامی عملیات پر مهال د بشري مرستو رسولو اړخ ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په جنوب کې د څلور سو څلور میوان زون د پولیسو کمانډان مل پاسوال عبدالنبی الهام وایي چې ممکن دغه نظامی عملیات په یوه اونۍ کې دننه پیل شي، چې په وینا یې له تیرو پوځي عملیاتو سره ډېر توپیر لري. بلې خواته ولسي خلک هم د امنیتي ساحې د پراخوالي په موخه په روزګان کې د لویو نظامی عملیاتو له پیل څخه ملاتړ کوي او وایي چې جګړو کې هر څه له منځه تللي. د روزګان یو تن ولسي مشر ملک تاووس داسې وایي:
روزګان د سکوت سره مخ دی. ترینکوټ یو کلومتر کې طالبان کرار دي، بازار شاوخوا مسیره دي، ولسوالۍ مطلق کان واحد مرکزونه په لاس کې. روزګانیان اوس د اوس خپل کشتونه مو اخیستې نه دي. هسته د بې تره معلومه یې چې ګر په جنګو کې اوس د سوله یادار بدار سوله کورونه ټول وران سوله.
په روزګان کې د بهرنیو وسوالو شتون هم ځای خلک ډیر اندېښمن کړي. د دې ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ چې د زابل دای چوپان او خاکی افغان ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده، د دایش او نور بهرنیو وسلوالو د پراخ حضور له کباله ډیر د اندېښنې وړ بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او د دې عمله راپورته سوي ستونزې کمې کړي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دروغړو د کار موده هم پای ته رسیدلې ده. تفصیل د خان محمد سیند په دې رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې د پوخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعدادی از اعضای محترم کابینه را به حیث سرپرست برخلاف قانون،
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه سباندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي، چې دا ټول د قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلی وو. خو ولسی جرګې خبرداری ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پېژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاح کړل، چې په نتیجه کې و وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې هکله به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویاند مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
دغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي، او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې وو د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده. اما په ډېرو نږدو ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تیرو پېژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څیر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دا د آزادي راډیو مطلب شتاسو د آشنا راډیو څخه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هفته کې پولینډ ته د سفر په ترڅ کې ژمنه کړې چې مرکزی اروپا ته د امریکا د اوبلن طبي غازو صادرات به تقویه کوي، او دا د روسیې سره د مسابقې په معنا ده چې د اروپا په مارکیټ باندې تسلط لري. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له ورسانه یو راپورټ رالېږل دی چې زامن مومن به تاسو ته پښتو بڑا دروروي.
جمهور رئیس ٹرمپ په پولینڈ کې د تجارت د ایجنډا په سر کې طبیعي غازو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ٹرمپ په خبر ته دوام ورکوي او وایي،
امریکا سٹینز ریډی ټو هیلپ پولینڈ اینڈ اذر یورپین نیشنز ڈائیورسیفای دیئر انرژی سپلایز سو دیٹ یو کین نیور بی.
امریکا چمتو ده چې د پولینڈ او اروپا د نورو هیوادونو سره مرسته وکړي چې خپل د انرژي واردات متنوع کړي، ځکه نو هیڅکله یو ځانګړی صادرکوونکی هیواد باید برمته نه کړي. تر اوسه پورې یوازینی صادرکوونکی هیواد روسیه ده. د روسیې دولتي شرکت گازپروم په 2015 کال کې د یوکران له لارې نه غځېدلي پایپ لاینونه بند کړل، او په دې سره کیف د مالیې د یو مهم منبع نه بې برخې کړل شو، او ختیځ اروپا ته د طبیعي ګاز صادرات ګډوډ شول. د سی ای سی د حکومت په روابطو کې فشار اچوونکی مارک ماترا سیزیک انوای،
of Russian foreign policy of using gas and energy as a means of asserting dominance over Central Europe.
دا د روسي د خارجي پالیسي یو مهم اړخ چې په مرکزی اروپا باندې د تسلط لرلو لپاره د طبیعي غاز او انرژي نه د بي وسیلې په هڅه کار اخلي. د امریکا لومړی اوبلن طبیعي غاز تیره میاشت پولینډ ته ورسید، او دغه هیواد هیله لري چې د اوبلن طبیعي غاز یا ال جی ان مرکز شي. د دې هدف لپاره د درو سمندرګیو د ابتکار عالی غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په وارسا کې جوړه شوې وه د جمهور رئیس د ټرمپ ګډون نه ختیځ اروپا له 12 مشرانو پکې ګډون کړی و. د وعده وکړه چې امریکا به هیڅکله له انرژۍ نه د یوې سیاسي وسیلې په حیث کار وانخلي. د پولینډ د خارجي استخباراتو پخوانی مشر زیګور ملکی انوای روسیا به دا په علاقه سره اتاري د زیتوي.
If this new source of gas supplies is moved forward and the infrastructure built, it may cause Russia to change its approach. The Polish government is probably
د طبي غاز دغه نوې منابع او بنیادی کارونه پر مخ لاشي نو خای چې د روسیې د تراولي چې خپل دریز بدل کړي خای د پولند حکومت په دې باندې حساب وکړي خای روسیا د انرژي په ارتباط د پولند په مقابل کې خپل سیاست بدل کړي مګر روسیا خپل پلانونه لري ټاکل شوی دا چې په 2019 کال کې د نارد سټریم دوهم نمبر پایپ لاین پرانستل شي د دې ظرفیت به دوه برابر شي چې د اوکراین لارې په مستقیمه توګه آلمان ته طبیعي غاز صادروي د ختیځ اروپا هیوادونه غواړي چې د دغه پروژې مخه ونیسي ماریک ماتراس زیک د بیاوای
If we want to have United States LNG supplies in Central Europe We also want to see the United States getting tough on Nord Stream 2 which means getting tough on Russia.
موږ غواړو چې په مرکزی اروپا کې وبلن طبیعي غاز ولرو. موږ هم غواړو چې امریکا د نارد سټریم دوهم نمبر په باره کې سخت دریز غوړه کې چې معنی د روسي په باره کې دریز غوړه کول دي. په واشنگټن کې څارون کې وای چې د امریکا وبلن غاز په باره کې موافقه وشي نو دا به د امریکا او روسي په روابطو باندې پوره اغیزه وکړي. د دیموکراسي او د دفاع د موسسي غړی جان هانان نوای
I think it could all happen relatively quickly and in a way that I think will give us much stronger leverage over Putin and the Russians.
زه فکر کوم چې دغه ټول موضوعات به په نسبت توګه ډیر زر سرته ورسیږي او په یوې طریقې سره به دا موږ ته په پوتین او روسانو باندې برلاسه راکوي چې د ځینو تیرو کوونکو فعالیتونو په خلاف زور اچوي چې موږ یې نه یوازې په اروپا کې وینو مګر په امریکا کې هم وینو د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس پوتین سره د خپل ارتباط په باره کې خوشبینه دی مګر احتمال لري چې په اروپا کې د انرژۍ پالیسۍ د اختلاف یو منبع وي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د پاکستان له طرفه د کونړ پر خاوره د توغندیو بریدونه بیا پیل سوي او دا ځلې کلي او باندې پرې لګیږي ولسی خلک وایي پاکستانی نظامیانو لوړ څوک ته ټانکونه خېژولي پام وکړي په دې اړه یو رپورت ده
ولایتي چارواکي وایي د تیرو دوه اونیو راهیسې د کونړ سرکانو دانګام او ناړۍ ولسوالو په ځینو سیمو د ډیورن کرښې لاغې غاړې توغندي راایستل کیږي چې بعضې ساحو کې انسانان هم خو کړي دي د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي که څه هم د لنډ وخت دپاره پر افغان خاوره رالویدونکي توغندي قلار شوي و خو له واړه اختر وروسته بیا ځلې دغې چارې زور اخیستی
متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو بانډو کې ثابت کړی دی چې په نتیجه کې د سرکانو په ولسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي
ولسي خلک وایي که څه هم مخکې دغه توغندي ډیر کله په شاړو او غریزو سیمو لګېدل خو اوس راښکته کلي ولي د سرکانو ولسوالۍ د دنیایي سیمې اوسیدونکی سید انور چې د کلي یوې څنډې ته مرمۍ لګېدلې وایي پاکستاني نظامیانو اوس د غرونو لوړو څوکو ته ټانکونه خېجولي او دې غاړه کلي خپله نښه ګرځي
حتی دا چې اوس د کلو په منځونو کې مرمۍ لګېږي تېره ورځ تاسو ولیدل دغه ښه بېلګه وه او ښه نمونه وه همدغه ځای نه د ټانک ډز کېږي د ټانک مرمۍ چې پیریږي هلته د اور لمبه ښکاري هغلته دوړه کېږي او ان نږدې نه ښکاري بیخي چې دغلته دغه ټانک دی مرمۍ راځي او دغه ځای نه کله په کورو لګېږي کله په مکتب ولګي نو دغه پاکستاني پوستې مخکې له دې چې لږې کمې وي زیاتې شوي دي تاسیسات یې نوي شوي دي او اوس هم پې کار شروع دی
د یوې بلې ولسوالۍ دانګام ځینې اوسېدونکي هم وایي په کلو او بانډو یې له پاکستاني اړخه د توغندي زبریدونو لړۍ توند شوې ده که څه هم د کونړ او ننګرهار په ځینو ولسوالیو د دغه ډول توغندي زبریدونو لړۍ له تېرو شپږو کالو راهیسې روانه ده خو تر اوسه د دغې ستونزې دایمي حل نه دی راوتلی د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي نظامیان پر پاکستانی غاړم برید ته تیار دي خو د لوړو مقاماتو امر ته په تمه دي
دغه موضوع مو د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بل مقابل عمل وکړي ولی انتظار د افغانستان د مرکزی حکومت د هدایت
د ډیورن کرخی په دی پلو د روانو توغندیزو بریدونو لړۍ داسې یو مهال تیزه شوی چې د راپورونو په بنا پاکستان په ځینو سیمو کې پر کرخه د کټارو لګول هم شروع کړي دي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د پکتیا د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر شیر احمد وای چې په دغه ولایت کې د ګزړ ضد واکسین په اړه عامه پوهاوی شسوي او له همدې کبله د واکسین کمپاین پر مهال د خلکو همکاري راجلب کړې ده. له ډاکټر شیر احمد سره د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمی مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ریسه په پکتیا کې د پولیو په بخش کې د خلکو عامه په هوای په کومه کچه کې ده؟
الحمدلله په پکتیا ولایت کې عامه په هوای نسبتا د نور ولایتونو دته ډیر ښه ده. موږ سره علما، قومي سفنګيري، مدني فعالان ډیر په اخلاص سره موږ سره همکاري کوي. د دې وجه ده چې موږ پکتیا کې الحمدلله یو واقع هم د پولې نه لرو او په خپل واس کې تطبیقي څو وخت موږ د واکسین پروګرام شروع کیږي. موږ سره علما په خپل په منبر باندې د جمعې په خطبه کې په دې موري باندې خبرې کې د دې اهمیت ته بیانوي او ښه نتیجه ورکړي پکتیا کې. او د دې لپاره مونږ د عامې روغتیا ریاست له خوانه مونږ په دریو ولسوالیو کې، حتی په دولسو ولسوالیو کې علما جذب کړي. څو وخت کې چې کوم انکاري ماشوم پیدا کیږي، دوی راځي د اسلام نظره، د شریعت نظره، یغه فواید ورته خي یغه سره مثبت نتیجه ورکړي.
په ځینو سیمو کې مونږ راپور درلود لکه د احمد آباد غړک سیمه یا د تورتنور سیمه د پولیو ضد واکسین په ارتباط منفی تبلیغات کېدل، اوس دغه وضعیت څه ډول دی؟
مونږ داسې شواهد نه لرو چې هغه لپاره منفي تبلیغات شوي، ځکه چې موږ سره قومي سپینګیري، علما، مدني فعالان، حتی هر څوک، حتی د کوچیان موږ سره همکاري کوي چې موږ ماشوم د واکسین پاتې ده او مونږ هلته موبایل ټیم ځي، موبایل ټیم هلته ماشومان واکسین کړي. داسې یو ساعت دو ساعتو لپاره که چېرته یو وقفه راغلي یا او واکسیناتور نه رسېدلی یا لار کې څه مشکل وي، هغه د مونږ موټر خراب شوی وي، داسې څه مشکل پیدا شوي، نور موږ هیڅ د پولیو په موته هیڅ مشکل نه لرو. څو وخت موږ د واکسین پروګرام شروع کیږي، موږ سره علما په خپله په منبر باندې د جمعې په خطبه کې په دې موري باندې خبرې کوي، د دې اهمیت ته بیانوي او ښه نتیجه ورکړي پکتیا کې. او د دې لپاره موږ د عامې روغتیا ریاست له خوانه موږ په دولس ولسوالیو کې علما جذب کړي. څو وخت کې چې کوم انکاري ماشوم پیدا کیږي، دوی راځي د اسلام نظره، د شریعت نظره، یغه فواید ورته خي یغه سره مثبت نتیجه ورکړي.
په یو شمېر موارد کې د ماشومانو د مس کولو یا د محرومیدو خبره کې قسم د افغانستان شموله مسأله ده، پکتیا کې هم دغه سیمې لرو.
منګه پکتیا کې ټارګټ چې دا 1,05,901 ماشومان منګه ټارګټ لرو چې دا پېد واکسین سي. منګه الحمدلله ارکه بهر هغه کې منګه 2,00,000 ماشومان واکسین کو، نو موږ یو ماشوم تاسو پورې مې سوې نه ده.
بیا هم خلکو ته څه ویل غواړي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو د هغه ماشومان چې صفر نه تر 5 کلنۍ پورې ماشومان دي. دا یو څه وخت خدای نه کوي کوم ماشوم که چیرې په دې مفتلا سي هغه بیا د ښه کېدو نه ده. دې لپاره چې موږ سالم ماشومان ولرو، ټولنې ته سالم ماشومان وړاندې کړو او په آینده کې زموږ نسل کوي، او موږ د ټولو علماو نه، د قومي مشرانو نه، مدني فعالانو نه، ټولو ځوانانو نه دا خواهش ده چې څوک چې د واکسین یا واکسیناتور یا رضاکار درځي، هغه خپل ماشومان راوباسي چې خپل وخت ماشومان واکسین شي. د دې روبه کې مونږ د جولای په 23 نه تر 30 پورې د خپل د واکسین کمپاین شروع کیږي. به هم تاسو د رادو لارې خپل پکتیاوال ته مونږ پیغام رسو چې خپل ماشومان خپل ساو ته ورسي چې واکسین شي.
ډیر زیاته مننه. ریس
مننه، تشکر تاسو نه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې روانو نامنۍ او عامو خلکو ته ترافات اړولې دي. په روانو جګړو کې کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر بې ځای شوي هم دي. په دې اړه ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه یو رپورت لري.
د قندوز پر روانو جګړو کې له دواړو خکیلو غاړو پرته عامو خلکو ته هم تلفات اوختي، خو تر اوسه هیڅ دولتي ادارې د عامو خلکو د تلفاتو ارقام نه دي څرګند کړي. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې دولت باید د قندوز د امن کولو لپاره هڅې وکړي، ځکه چې خلک نور له دغه حالاتو تنگ شوي دي. په قندوز کې له 2008 کال وروسته د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې، او له 2010 کال را په دې خوا دغه جګړې تر نورو کلونو سخت سختی شوی دی. طالبان د خار شاوخوا سیمو ته رسیدلی او د عامو خلکو له کورونو مورچلې جوړوي او له هغه ځایه پر افغان ځواکونو ډزې کوي. د جګړو له امله عام خلک مجبوریږي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډې وکړي. تر اوسه پورې د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو دقیق ارقام هم د چارواکو لخوا نه دي ښکاره شوي، خو له تیرو دوه کالو را په دېخوا له دغه ولایت څخه خلک نورو ولایتونو ته کډې کوي. د قندوز د پولیسو د سپینځر اته سواته زون قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبری وایي چې دوی د قندوز ښار اړوند تلوکې، اوتمانزو او شاوخوا نورو کلو کې عملیات پیل کړي دي. دغه سیمه یوه میاشت مخکې افغان ځواکونو نیولې وه، خو په تیرو څلور ورځنیو جګړو کې ورته بیرته وسلوال طالبان راګرځېدلي دي.
عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در ساعات تلوکه مرکز کندز جریان داشت با اعزام پرسنل جدید و تازه نفس. عملیات
د افغان ځواکونو لخوا د تلوکه په سیمه کې عملیات پیل شوي چې تازه دم قواوې مرستې ته ورسېدلي دي. تر اوسه هم په سیمه کې عملیات جریان لري او په لسګونو وسلوال پکې وژل شوي دي. د قندوز خزینه اوسیدونکي وایي چې له نارینه او پرته ښځې په دغه جګړو کې ډېرې ځورېدلي. دوی وایي چې که یوه میرمن د کورنۍ غړی له لاسه ورکوي، د کورنۍ ټول مسؤلیت ښځې ته پاتې کیږي او په روانو حالاتو کې د یوې کورنۍ سرپرستی کول سخت دي. د دغه ولایت یوه اوسیدونکي کریمه د روانو حالاتو په اړه داسې وایي:
از چند روز به این طرف بسیار وضعیت امنیتی خراب است و مردم ملکی زیاد تلف شده، تا د بین تلف شده ها خانمه ها هستند که به اثر جنگ کشته شدند.
له تیرو څو ورځو را په دې خوا امنیتی حالات ډیر خراب شوي، عام خلک هم وژل شوي دي چې ښځې هم پکې شاملې دي. امنیتي مسؤلین بې تفاوته دي، دوی د جګړې له میدان څخه خپل ټپیان او جسدونه هم نشي راایستلی. په تیرو څو ورځو کې د قندوز ښار د تلوکې په سیمه کې په روانو جګړو کې دواړو ډلو د سپینګیرو په منځګړتوب د خپلو طرفدارو جسدونه د جګړې له سیمې راوایستل. د قندوز یو بل اوسیدونکی محمد اسلام هم وایي چې په جګړو کې هغه عام خلک ټپیان شوي او یا وژل شوي چې د کورونو د ساتنې لپاره په کورونو کې پاتې وو.
کندوز وروستیو جګړو کې کومه مرګ جوبله چې دا ډېری عام خلک دي، هغه عام خلک چې د خپل په کورونو بند شوي دي، راوت لارې پې تړل شوي دي، دغه ډېر تلفات دغه کورونو ته رسیدلي دي. ځینو کې چې د پوستي دي او د جګړې چې کیږي هلته د عامو خلکو کورونه دي، نږدې د پوستو سره دومره پورې ضرر رسي خلکو ته چې مثلا چیرته ډزې هم کیږي مشخصا هدف څوک نشي ویشتلی، یا به یو کور ویشتلی.
د قندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په مقابل کې عملیات پیل شوي دي. دوی وایي چې په تلوکه کې پیل شو عملیاتو ته کمانډو ځواکونه لیږل شوي. د قندوز د ښار شاوخوا سیمو ګلتپه، کنم، بوز او تلوکه کې د افغان ځواکونو په مقابل کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي، کله افغان ځواکونه مخکې لاړ شي او کله هم بیرته په شا کیږي. د قندوز اوسیدونکي له دې پرته چې د ښار شاوخوا سیمو کې جګړې روانې دي، د ښار دننه د نامعلومو وسلوالو له هدفي وجنو څخه هم اندېښمن دي. نن سهار پولیسو یو تن هغه وسلوال نیولې چې د ښار دننه یې د څلورمې حوزې په سیمه کې د محلي پولیسو پر یو قماندان ډزې کړې او وژلې دي. عام خلک له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتنه کوي چې د ښار دننه باید تصفیوي عملیات پیل کړي او په ښار کې د وژنو مخه ونیسي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوریدونکو زموږ نیم ساته خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. نیم سات وروسته به دوهمه خبرونه وي. د دری برخې همکاران به خپله خبرونه تاسو ته په یو څو شېبو کې پیل کړي. تاسو زموږ سره